اوري چې د برېټانیا حکومت وایي په نادلیک کې تر پوځي عملیاتو وروسته 2000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوی. روسیا وایي افغانستان ته پوځیان نه لیږي. دا او ځینې نور رپورټونه تر خبرونه وروسته اوري. د افغانستان خبرونه له زبر جمن څخه اوري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي په تیرو دوو اونیو کې په افغانستان کې درې شپېته ملکي کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. په نورستان ولایت کې دوه انجینران تښتول شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې باور ایران امریکا ایران ته خبرداری ورکړی چې وخت په تیرېدو دی او صبر یې په خلاصېدو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په دغه هیواد کې په جګړې کې د ښکېلو خواوو په پوځي عملیاتو کې په وروستیو دو اونیو کې ملکي تلفات اوښتي دي. دغه کمیسون په خپلې یوې مطبوعاتي اعلامیې کې ویلي چې په تیرو دو اونیو کې په جګړې کې د ښکېلو خواوو په پوځي عملیاتو کې درې شپېته ملکي کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. په اعلامیې کې ویل شوي دي چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د جګړې له ټولو خواوو نه تل غوښتي چې د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي. په اعلامیې کې د ناټو ځواکونو هغو عملیاتو ته هم اشاره شوې چې په دایکندي ولایت کې پکې 28 ملکي کسان ووژل شول. په نورستان کې دوه انجینران برمته شوی دي. د نورستان والی جمال الدین بدر ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان د یو افغان ساختماني شرکت دي چې په خپل سر د دوه بولسوالۍ سنگ پل سیمه ته تللی وو او هلته اختطاف شوی دي. د نورستان د والی په وینا حکومت او سیمه ایز مشران هڅه کوي چې دغه کسان له یرغمل کوونکو څخه وژغوري. د هلمند په مرکز لخرګا کې تیر شپه د یوې ودانۍ در پریوتو په پیښه کې د ملي اردو دوه عسکر ټپیان شوي دي او دوه نور لادره کړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي چې د هغه سوداګریزه ودانۍ و چې څه موده مخکې پکې شپږو ځانوژونکو حمله کوونکو سنگر نیولی وو او له افغان او بهرنیو عسکرو سره یې جګړه وکړه. د هلمند والي ویان داود احمدي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د نړېدلې ودانۍ تر خاورو لاندې د دو لادره کشوي عسکرو پلټنه روانه ده. احمدي وویل چې له مخکې نه څناڅه تخریب شوی دا ودانۍ له مسلکی پلاوه هم ناقصه جوړه شوی و ځکه را پریوتله. د افغانستان سرحدي پولیسو په خوست ولایت کې د لسګونو بې ځای شویو کورنیو او راستنه شویو کډوالو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. په خوست کې د سرحدي پولیسو د لیوا درستیزوال شیر احمد کوچی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې تیره ورځ د خوست کار په شمال ختیځ برخه کې په شاوخوا 400 کورنیو وویشل شوه. په واشنگتن کې د کانګرس په نندارتون کې د ازادي رادیو د اوریدونکو یو شمېر وګړو او خولي لیکونه نندارې ته کې خودل شول. دغه لیکونه د امریکا د کانګرس کتابتون ته غوړه شوې دي چې د تل لپاره به پکې خوندې شي. ازادي رادیو ته هر اونۍ د خپل اوریدونکو او مینوالو په سلګونو لیکونه راځي چې د پوهنتون محصلان، بزرګان، کلیوال او چارواکي او نور پکې خپل ستونزې بیانوي، د خپل خوخي سندري غوړي او یا هم د خپل زړه حال رادیو سره شي کوي. او د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغاني لزینو بهرنیو اثارو سره د کابل په بازارونو کې پدې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 30 افغاني او 15 پله یو روپی یورو 30 افغاني او 50 پله یو سټرلینګ پاوند 30 افغاني او یو پله یو سعودي ریال 12 افغاني او 15 پله زر ایراني تومنه 30 افغاني او 10 پله او زر پاکستاني کلر 550 افغاني. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به احمد شیبر وړاندې کړي.
امریکا یو ځل بیا ایران ته خبرداري ورکړ چې د لنجمن اټومي پروګرام په برخه کې وخت او صبر په تمامي دوی. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس د ایران له لوري د یورانیمو د غني کولو د پروګرام په ارتباط د امریکا خبرداري بیا تازه کړ او ویل چې ایران دغه پروګرام ونه دروي له نورو عواقبو سره به مخامخ شي. تهران د سیشن بی فورس د اټومي انرژي نړیواله ادارې ته یو لیک پوسپاره چې د ادارې ته د اټومي سونګ موادو د تبادلې په برخه کې د ایران لومړنی رسمي جواب دی. په دې لیک کې ایران ویل دي چې غوښتل د اټومي پټۍ لپاره تیل رانیسي او په دې هدف پټي ټکه چې غني شوی یورانیم زیر مکړي چې وروسته د سونګ لپاره ورڅخه استفاده وکړي. لویدیځو قدرتونو ویل دي دغه ډول تجارت باید له ایران نه باندې وشي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کې مونږ د سودان د حکومت او دارفور یاغیانو د اصلي ډلې ترمنځ د روغې جوړې پر موافقه خوشي څرګند کړه. د سودان حکومت او د دارفور د عدالت او مساوات تحریک د سیشنبې په ورځ په دوحا کې د روغې جوړې تړون لاسلیک کړ. د ملګرو ملتو په بیان کې ویل شوی دی چې سرمنشي بان کې مونږ د سولې دغه تړون د دارفور د بشپړې سولې په لور خورا مهم ګام بللی دی. د عدالت او مساوات د تحریک مشر خلیل ابراهیم د سودان د ولسمشر عمر البشیر سره تړون لاسلیک کړ. دغه دولس مادو تړون د عدالت او مساوات ګوند په حکومت کې برخه ورکوي. د یاخیانو نورو ډلو چې په حقوقو کې د سودان د خپلواکۍ پوجان هم شامل دي له دې تړون سره مخالفت کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو او جنوبی کوریا حیاتان له چین لیدنه کوي څو د شمالي کوریا د اټومي وسلو په برخه کې د ریډلې ډیپلوماټیکي هڅې بیا راښوندې کړي. د شمالي کوریا لپاره د امریکا د ولسمشر بارک اوباما ځانګړی استازي سټیفن بورسوت بل ټاکلې جدول سره سم نن له خپل چینایي سیال او داوی سره وګوري. دا خبرې یو ورځ وروسته تر دې ترسره کیږي چې د سولې د خبرو لپاره د جنوبی کوریا استازي له او داوی سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پی جی کرولی د سیشن به پروز ویل چې امریکا په چین کې د شمالي کوریا په برخه کې خبرو ته ډیره لیواله ده. څو په دې خبرو کې د چین او دواړو کوریا او سربیره د امریکا، روسیا او جاپان استازي هم ګډون وکړي. د چین دولتي اژانس خبر ورکړ چې حاکم کمونیست ګوند داسې اصول نامه خبره کړې ده چې له مخې په هیواد کې د خبرېدونکو اداري فساد مخه ونیول شي. د چین ورځپاڼه څرګندوي چې دغه اصول نامه 250 مادې لري او پر چارواکو بندیز لګوي چې نه به له واکه د استفادې لپاره نقدې پیسې اخلي، نه به سوغاتونه او نه به هم له خپل نفوذه د خپلې کورنۍ او ملګرو په ګټه استفاده کوي. د ګوند غړي په هغو هڅو کې له ګډونه محروم شوي دي چې مادي ګټې یې دوی ته رسېږي. حاکم کمونیست ګوند خبرداری ورکړی دی کوم کسان چې اصول نه مني سخته سزا به ورکړل شي. د چین ولسمشر هو جینتاو له څو کلونو راهیسې هڅې کوي چې د اداري فساد مخه ونیسي. له 1980 تر 2003 میلادي کلونو پورې په چین کې د اداري فساد تقریبا 4000 دوسیې ثبت شوې دي چې له مخې 500 میلیارد ډالر سره ورک دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي له البانیا څخه غوښتنه کړې چې د انسان وژنې د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. په ملګرو ملتو کې د بشري حقونو یو ماهر پرون له البانیا څخه د پوره همکارۍ غوښتنه وکړه چې د سربیا د هغو ملکیانو د وژنې په اړه تحقیقات وکړي چې په 1999 میلادي کال کې د کاسوو په جګړه کې د بدن غړي پرې شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې دغه چارواکي وویل د البانیا حکومت په رسمي ډول د دغو تحقیقاتو په برخه کې خنډونه پیدا کړي دي. د سربیا چارواکو ادعا چې د جنگ په وخت کې البانیایي نژاد چریکانو ملکی سربیان البانیا ته وتښتول، تر وژنې وروسته د هغوی د بدن غړي په تورو بازارونو کې وپلورل. کاسوو او البانیا د انساني بدن د غړو د دې قاچاق په اړه ولاړې شوې ادعاوې په کلکه رد کړې. په دې اړه په لومړي ځل په هغه کتاب کې معلومات خپاره شول چې د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو یوې پخوانۍ څېړونکې ولیکه. دا د دې سات خبرونه.
دا محل په کابل کې د سهار 10:00 او پوره 8 دقیقې دي. پرونه خبرونه کې اوري چې د برېټانیا حکومت وایي په هلمند کې تر پوځي عملیاتو وروسته 2000 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې. روسیا وایي افغانستان ته پوځیان نه لیږي. په نورستان کې دوه انجینران تښتول شوي. د نورو مطالبه او رپورټونو ترڅنګ 219 پروګرامونه هم اوریدلای شي. کور کلی او د ګوډیا چا د برېټانیا د دفاع وزارت وایي په نادالي ولسوالۍ کې نږدې 2000 سیمه ییز خلک د مشترک په نامه پوځي عملیاتو څخه وروسته په دندو ګمارل شوي دي. د دغو وزارت یو اعلامیه وایي چې د کار په بدل کې د پیسو دغه پروګرام په هلمند کې د ولایتي بیرغونې ډلې لخوا پیل شوی دی. خو له دې سره هم مهاله طالبان ادعا کړې چې د نادالي او مرجې په سیمو کې په مقاومت بوخت دي او د کورنیو او نړیوالو ځواکونو په وړاندې یې خنډونه ایجاد کړي. نور له لندنه د حنان حبیبزي پر رپورټ کې اوري.
د برتانیا دفاع وزارت وایي دغه بهیر د مشترک په نامه پوځي عملیات په اوږدو کې پیل شوی دی چې په سیمه کې خلکو ته د نورمال ژوند په لور خوځېدو لار برابره کړي. د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي په نادلي کې د ښه ژوندانه د هیلو نښې وار له مخه ښکاره شوي دي او د ښار په لویدیځ کې خلک پر جرګه بوخت دي چې پریکړه وکړي نړیوال او افغان ځواکونه کوم ځای د خپل پوځي مرکز په توګه غوره کړي. د دفاع وزارت په وینا کې راغلي دغه 2000 کسان ته د هلمند ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا د کار په بدل کې د پیسو د پروګرام له مخې د کار شرایط برابر شوي دي. دوی وایي دغه خلک د ملکی خدماتو له څانګو سره تړاو لري چې په دودیز ډول د سیمه ییزې ښاروالۍ په مشرۍ کار کوي. نادلي ولسوالۍ د مارجې سره څیرمه پرته ده چې د هلمند مرکزي سیمه بلل کیږي. په دغو سیمو کې د مشترک په نامه پوځي عملیات د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا نږدې 2 اونۍ وړاندې پیل شول چې لا هم روان دي. د دغو عملیاتو موخه دا ده چې سیمه د طالبانو له کنټرول څخه پاکه کړي. د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي د غزمو پر مهال نړیوالو 1600 ځواکونو د نادلي په ولسوالۍ کې د چاودېدونکو توکو یوه زیرمه وموندله او ورپسې 2 نورې زیرمې لاسته ورغلې. له دې سره هم مهاله طالبانو هم د برېښنالیک له لارې د یوې بیانې په خپرولو سره ادعا کړې چې د هلمند د مارجې او نادلي په ولسوالیو کې پر مقاومت بوخت دي او دغلته به افغان او نړیوالو ځواکونو ته سرخوږی پیښ کړي. څو ورځې وړاندې د هلمند ولایتي چارواکو هم اندېښنه ښودلې وه چې په مارجه او شاوخوا سیمو کې ښخ شوو ماینونو او ناچاو د توکو ستونزې ولاړې کړي دي.
و مور دل چې د برېټانیا د دفاع وزارت وایي په نادلي ولسوالۍ کې نږدې 2000 سیمه ییز خلکو ته د کار زمینه برابره سوې ده. د هلمند په مرجې کې له څو ورځو راهیسې د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا پوځي عملیات روان دي چې د بهرنیو ځواکونو چارواکي وایي دغه عملیات ښه پر مخ ځي او زیاتې سیمې له وسلوالو کسانو څخه نیول سوي دي. په دغو عملیاتو کې افغان او بهرنیو ځواکونو دغه راز ملکیانو ته هم د سر تلفات رسېدلي. چارواکي اټکل کوي چې دغه عملیات به یوه میاشت وخت ونیسي. له سیمې په زرګونو کورنۍ د جګړې له بیرې نور سیمو ته کډه سوي چې اکثره یې د مرستو له کموالي او نشتوالي شکایت کوي. د ازادي راډیو په اونیز بحث کې پر همدې موضوع بحث خبري سوي دي.
افغانان په دغه عملیاتو کې چې تلاشي کېږي افغاني ځواکونه باید ورسره وي چې د خلکو له عناناتو سره بلد وي. البته د دې وړاندیز زه هم ورسره تاییدوم، نه یوازې دولتي قوتونه بلکې د مغه منطقي هغه سپینګيري علما دغه کچیرته مثلا د تلاشي په وخت کې ګډون ورسره ولري زه فکر کوم چې لا به بهتر وي. زه فکر کوم نړیواله ټولنه او د افغانستان دولت دې ته اوس کلک متوجه دي چې تیر اشتباهات بیرته باید تکرار نشي.
دغه مفصل بحث نن د بابشین د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلای شي. روسیه وی خپل اسکر به هیڅکله افغانستان ته ونه لیږي چې د ناتو په چوکاټ کې په جنگي فعالیتونو کې برخه واخلي. په دې ورستۍ کې د ناتو عمومي منشي له روسیې څخه غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې له ناتو سره پوځي همکاري وکړي. نور له مسکو د فرید عمر پرپورټ کې.
په ناتو کې د روسیې دایمي استازي دیمتری راګوزین ویلي چې روسیه به په افغانستان کې په معربوي فعالیتونو کې برخه وانخلي او دغه هیواد افسران او سرتیر به په هیڅ ډول شرایطو کې افغانستان ته ونه لیږل شي. څه موده مخکې د روسیې د ملي امنیت منشي نیکولای پاتروش هم ویلي و چې روسیه به په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د نړیوالو 1600 ځواکونو په عملیاتو کې ګډون ونه کړي. د روسیې لخوا دغه رسمي اعلامیه په داسې حال کې خپري چې څه موده پخوا د ناتو عمومي منشي اندریس فوک راسموسن د روسیې څخه غوښتنه کړې وه چې روسیه په افغانستان کې د ناتو په عملیاتو کې ګډون وکړي. د تیر میلادي کال د دسمبر د میاشتې په نیمایي کې د ناتو عمومي منشي اندریس فوک راسموسن د روسیې د جمهور رئیس سره د کتنې پر مهال روسیې ته بلنه ورکړه چې د افغانستان د ملي اردو سره د سپکو او درنو وسلو، هلیکوپټرو، پوځي تکنیک او تجهیزاتو مرسته وکړي. خو په ناتو کې د روسیې دایمي استازي راګوزین ویلي چې دوی د افغانستان د اردو سره په وړیا توګه مرسته نشي کولای. دا په داسې حال کې دی چې 2 ورځې مخکې د روسیې د ملي دفاع وزیر اناتولی سردیکوف روسیې مطبوعاتو ته ویلي چې د افغانستان دولت دوی ته خواست کړي چې د دغه هیواد ملي اردو دي په سپکو او درنو وسلو سنبال کړي او د دوی په واک کې دي پوځي تجهیزات ورکړي. تر اوسه پورې روسیې مقاماتو یوازې افغانستان ته د خپلو عسکرو د لېږلو څخه ډډه کړې ده او د وسلو او پوځي تخنیک په لېږلو کې بندیز نه دی لګولی. خو د افغانستان حکومت او ناتو غواړي چې روسیه د افغانستان د ملي اردو سره په وړیا توګه مرسته وکړي. دا هغه څه دي چې روسیه نه غواړي په وړیا توګه د افغانستان د اردو سره مرسته وکړي. خو په ناتو کې د روسیې دایمي استازي وایي چې روسیه د ناتو سره پر خپلو ټولو ژمنو ولاړه ده. دوی ویلي چې روسیه چمتو ده په افغانستان کې د مخدره توکو د تولید پر ضد ناتو سره همکاري وکړي. دوی وایي له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو په تولید کې 40 واره زیاتوالی راغلی دی. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
پخوانی وزیر صاحب، کلمړی مو د تحصیلاتو په اړه راته ووایي.
لمړی زده کړې مې په کور کې له خدای بخلې انی څخه وکړې.
داس چل دی چه آوازه با واچو چه سرطانیم خدای دی نکی دور دا امین
امین خدای دیگه سات نکی
او داکتران ویلی دی چه این تی بوسی او که بون نزی سرهیو للاس وزی بس خلاص
د ګوډیا چار د روانې خبرونې په ورستوي شیبو کې اوریدل سي تر غو پوری را سره پاتې سي د نورستان ولایت د منډولا او نورګرام ولسوالۍ ترمنځ په سنگپل سیمه کې پرون ځینو وسلوالو کسانو دوه انجینران وتښتول د نورستان والی وی هڅه کوي نیول سوي انجینران ژر تر ژره آزاد کړي روح الله انوري په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي
د نورستان والی جمال الدین بدر ازادي رادیو ته پر تلیفون وویل چې 13 ورځ د کوم افغاني ساختماني شرکت دوه تنه کارکونکي د سیمه ایزو دولتي چارواکو له خبرولو پرته د کوم کار دپاره د دواب ولسوالۍ د سنگیپل ساحې ته تللي وو چې هلته د ناپېژاندو وسله والو کسانو لخوا نیول شوي دي.
خبر میں کم قسم سے جو تیرے خلق اس میں دستگیر کرے دی اور تحقیق کر رہا ہوں حکومت میں راجہ سوگ دی میں خبر مجھے یا خلق چیشے میں تیرے اسے بولے کم کس پلاس پر جگہ ہم پختن ہوں جو تیرے کم سوگ دی میں خلق
خاغل بدر وائی در دیرو ساختمانی شرکتون و کارکون کی او انجینران دا امنیتی مسئولین و او دولتی چارواکو لخبر اولو پرتا غیر امنیتی سی منتزی او چی دا کمی امنیتی ستونزی سر مخامخ شی نو بے پڑا پر دولتی چارواکو اچوی
مسوال دینه خبرنه یا کومندان دینه خبرنه او ټول چارواکي دینه خبرنه د دې پروژه ګمان کوم بدل نه بدل پیدا وکړي
د نورستان والی ویل دوی او قومي مشران هڅه کوي چې د تختول شو کسانو درک پیدا او د وسلوالو لمنګلوي وژغوري تر اوسه وسلوالو طالبانو او نور وسلوالو ډلو د نیول شوو کسانو په اړه خبري رسنیو ته څه نه دي ویلي او همداراز کوم شرکت او دفتر په دې باب څه خبره نه ده کړې د دواب منډول او نورګرام ولسوالۍ د نورستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري
په نورستان ولایت کې مدد وو انجینرانو د تښتول کېدو په اړه واورېدل چې والی وایي د هغوی د خلاصولو لپاره خپلې هڅې پیل کړې دي اخوا پرون د یوې مظاهرې له کبله د کابل او حیرتان بندر ترمنځ لاره بنده سوه په زرګونو مظاهرچیانو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوی د ستونزو په هواري کې ورسره مرسته وکړي هغوی ویل چې هر کال د حیرتان سیند تر څنډو اوړي د دوی کورونو مځکو او مالونو ته زیان رسوي په دې اړه نور د سمیع الله غوښتون پر پورت کې
زرګونو مظاهره کوونکو د حیرتان او کابل ترمنځ لار د ترافیکو پر مخ وتړله له بالخره د شورتپی ولسوالۍ څخه تقریبا 3000 کسانو د سه شنبه په ورځ مخکې له غرمې د ننیمو بجو په شاوخوا کې د حیرتان او کابل ترمنځ په لویه لارې د موټرو په تلو او راتلو بندیز ولګوه ویلې تر څو چې د آمو سیند د اوبو د ورانۍ په هکله دولتي چارواکو د دوی د ستونزو د هوارولو په اړه عملي ګامونه وانخلي مظاهرې ته دوام ورکوي مظاهره کوونکو ویل که چیرې د آمو سیند د اوبو د ورانۍ مخنیوی ونه شي نو دوی ته نه ښوونځی نه سړک او نه هم روغتیایي کلینیک په کار دی موږ پریکړه کړې ده تر څو چې مشروع حقوق ته مو پام ونه شي او عملي ګامونه یې په اړه وانخست شي مظاهره ته دوام ورکوم په مظاهره کې دا هم وویل شول کله چې د ازبکستان هیواد بیړۍ زموږ سرحدي پولې ته نږدې تګ او راتګ کوي په هر حرکت کې 15-30 متره زموږ کرهڼیزې ځمکې ودانۍ او باغونه له منځه وړي
رښتیا یې ازبکستان میه از سرحدشون طرف خاک ما میه زمینجا کې تیروبر میشه هر تیروبر شدن ازی تقریبا 5 متر 10 متر می تو پرونده می بره
په ولسی جرګه کې بلخ له خلک استازي روزی ګلدی چې د شورتي پی ولسوالۍ د خلکو په مظاهره کې ګډون درلود ویل چې د خلکو په استازي توی به نه یوازې ناموس سن پر غړه مش او وختو کورونه یو ته د وختو زیانونو په حق لا بلکې د هوا دی وی ملی او اندېښنې وړ مسلې پړې چر ورځې په سلګونه جری بزمکه د ناموس سن په شمال لور ته وړي او دلته خلک به ځای او به سپناک کی د ولسمشر د دوهم رستیال سره تر مخه شرګه کړی ده
اگر مشکل مردم دولت
کچیر دولت د خلکو ستونزو ته غوږ نشي او د ستونزو د هوارولو پړې عملی ګامونه وانه خستل شي سبا بل سبا د شورتپی ولسوالۍ د نور کلیو او د کلدار ولسوالۍ څخه به هم خلک په مظاهره کې برخه واخلي د بلخ ولایت ویان منیر احمد فرهاد د شورتپی ولسوالۍ د خلکو ستونزو پر ځای بولی او وایي چې تر اوسه په زرګونه جری بزمکه ودانۍ او باغونه د آمو سیند وړي دي چې دوی د شورتپی او کلدار ولسوالۍ ستونزې د دولت لوړ پوړو چارواکو سره شریکې کړې دي
ستاسو له پیغامونو نه رشید بادام است ویدا د بل مراد بل سوالی خصاص پټماس کې ما د کلجست خدای هله د چې د بادغس په ولایت د بل مراد بل سوالی لار کې د متروانان ته خلق دې پور ورکی
زه نجیب الله د ننګرهار ولایت د شیرزاد د بل سوالی خبرې کوم موږ د خوجانو د شیرزاد د بل سوالی سړک به اندازې خراب دی اور ټول افغانستان کې دا سړک پاتې ده نه پوهیږو چې څنګه نه جوړیږي
د افغانستان د ملي جبهه مشر په دې هواد کې د دولت له مخالفو وسلوالو سره دروغې جوړې د هلو ځلو هرکلی کړې او په دې مسله کې پر دخیلو لور یې انتقاد کړې چې په دې برخه کې له دوی سره سلا مشوره نه کوي د دې جبهه مشر برهان الدین رباني د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې روانو پوځي عملیاتو ته په اشاره سره ویلي چې جګړه د افغانستان د ستونزو د حل لار نه ده د احمد زبر ژمن رپورټ پر همدې موضوع دی
د افغانستان د ولسی جرګې غړي او د ملي جبهه مشر برهان الدین رباني وویل چې په دوی پورې تړلې ډلې د موجودو ستونزو په حل کې له دولت سره همکاري ته چمتو دي هغه په ځانګړې توګه له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې لپاره د دولت لخوا د روانو هلو ځلو یادونه وکړه او ویل چې په عمومي توګه ملي جبهه د روغې جوړې د پروسې ملاتړ کوي خو رباني چې په کابل کې د 1950 کال د هود د درېمې نیټې د ملي پاڅون د کلیزې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وینا کوله وویل چې له وسلوالو مخالفینو سره مذاکرات باید له ملي اعتماد څخه برخمن وي
در شرایط کنونی تا جایی که
دای وای په اوسنیو شرایطو کې تر کومه چې زمونږ په ډلو پورې اړه لري مونږ د هیواد د ملي ستونزو د حل لپاره چمتو یو چې له حکومت سره هر ډول همکاري چې ضروری وي وې کړو خو باید ټول مسلې روښانه ووسی د ټولو په مشارکت سره تر سره شي له طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې باید ملي اعتماد راجلب کړای شي او سیمه ایزه همکاري وشي ربانی په داسې حال کې دا سرګندونه کوي چې افغان دولت وایي له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې لپاره خپلې هلې ځلې لا ګړندۍ او پراخه کړې دي جمهور رئیس حامد کرزی هم د شنبې په ورځ ملي شورا ته په خپلې کلنۍ وینا کې وویل چې په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره به یو عالي شورا جوړوي او د بهیر ته به لا ملي رنګ ورکوي
د سولې د راوستلو لپاره به د اساسي قدم په توګه د سولې او ملي پخلاینې عالی شورا جوړو چې تر اوسه پورې د دې مشرتوب د سولې د ملي کمیسیون لخوا جناب حضرت صاحب زموږ د سلام محترم رئیس صاحب کړی دي او د دې او د نورو مشرانو تر سرپرستی لاندې به دا کمیسیون لا پراخ کړو چې په دې کې زموږ د ملي شورا نمایندګان زموږ د قضا نمایندګان زموږ د ولس سپین ږیري د ټول افغانستان څخه په داسې شکل حضور ولري تر څو دا زموږ کوشش لا پراخ شي او ملي او قوي رنګ وشي
د افغانستان حکومت په داس حال کې په دغه هیواد کې له وسلوالو مخالفینو سره دروغې جوړې خبرې کوي چې پاکستانی چارواکي وایي د ملا عبدالغنی برادر او ملا عبدالکبیر په ګډون د طالبانو یو شمېر مشران نیولې دي که څه هم د افغانستان حکومت په دې اړه چې د پاکستان د استخباراتو دا اقدام به په افغانستان کې له مخالفینو سره د خبرو اترو په هلو ځلو څه تاثیر وکړي تر اوسه څه نه دي ویلي خو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان د حکومت دا اقدام د روغې جوړې په احتمالي خبرو بې اغېزې نشي پاتې کېدی
د ملي جبهې د مشر انتقادونه د احمد زبیر اجمن پر رپورټ کې برهان الدین رباني ویلي دي چې په افغانستان کې جګړه د ستونزو د حل لار نه ده دا مهال په کابل کې د سهار 10 بجې او 23 دقیقې د قدرمن اوریدونکو همدا شی به خبر تر لاسه کړ چې په کندهار کې د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالمجید بابای د وسلوال کسانو لخوا وژل شوی دی د کندهار د واخان مینپال سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی مینپال سره په دې اړه جزئیات لوریدونکو سره شریک کړي
بلی سالی سیر پر شوریدم که سلامان و کسیم اشتاس یادوان و کلان عبدالمجید بابای در کندهار به اطلاعات کلتور رئیس هم در سوشی بیورانی در کندهار شار تنزلکی در چارسو پسیمکی در وسلوان و کسان و لخواه پا گولوی بند ویشتر سو و وشل سو در کندهار در امنی کماندانی مرسیان محمد شاه فاروقی ویل چې تر اوسه د سیمې ځای هغه د پیچې ځای د دوی لخوا کلارن شوی ده لچنې روانې دي د کندهار ښار په شیارسو کې ځینې شهیدانو موږ ته وویل چې عبدالمجید بابای له زامنو سره وتلې وه سودا یې کوله چې د وسلوالو کسانو لخوا ورباندې برید وسو او ووژل سو خو د کندهار د امنیې قمندانۍ مرستیال محمد شاه فاروقي وایي چې دی له کوره د دندې په لور روانو شو وسلوالو کسانو ورباندې برید وکړه او ووژل سو دا لومړي معلومات چې زموږ لاسته راغلي دي
ډیر مننه قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو خبریالو چې په کندهار کې د اطلاعات او کلتور د رئیس عبدالمجید بابی د وژل کېدو په اړه تاسو ته معلومات ورکول نو وړي څو شیبه مخکې د وسلولو کسانو لخوا په چارسو سیمه کې ووژل سو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
اوس بل حمید مومن څخه وورو چې د کابل چاپ نه نوی ورسپانو د افغانستان پر روانو مسایلو څخه تفسیر خبرې کړي.
راهنه جات په خپل لومړي مخ کې د ناتو د عمومي منشي د سرګندونه راغسته چې د افغانستان په سر پکړ کې چونو کې پوځي حل لاره موثر نه ده او دا هغه مهم درس ده چې ناتو په تیرو اتو کلونو کې په افغانستان کې زده کړه ده. روس پر خپل سر مقاله کې د امریکا د لوی درسیس په پرونه سرګندونه تبصره کړه چې پکې د اعتراف شوی چې د طالبانو په وړاندې د دوی هڅې غیر منظمه او بې حسابو کتابه ده. روس په دوام کې په افغانستان کې روانو حالاتو سره د امریکا او د هغه د متحدینو په غیر مسؤلانه چلند د انتقاد تر څنګ افغان دولت هڅول چې د بهرنۍ ځواک کونو د دلو بد مخنیوي لپاره د خپل یو څو کړی ملي ارمان په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره روانو هڅو ته په اشاره په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له ملا عمر سره د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې. روس پنه په دوام کې د قائد په حواله لیکل چې د لندن په غونډه کې د افغان دولت له خوا وړاندې شوې طرحه یوازې هغه وخت بریالی کېدای شي چې تر څنګ له طالب مشرانو سره خبرې وشي. روس پنه د همدې مخ په یو بل سر لیک کې په جوزجان ولایت کې د طالبانو فعالیتونو ته کتنه کړې او لیکل دی چې د دغه ولایت په قشتپه او درزاب ولسوالیو کې طالبان دولتي مامورینو باج اخلي. روس پنه په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې په ټلویزیون خبرونه کې د ابتزال مسله سړلې او په دې ترڅ کې د اطلاعات او کلتور وزارت نه غوښتري چې د داسې خبرونو مخنیوي وکړي. سرنوش به هم د خپل لومړي مغټ سلیک په مارجه کې روانو پوځي عملیات ته ځانګړ کړ او د ایشیا ټایمز روسپانه دی رپورت په استناد لیکل دی چې د مارجه خلک په بهرنۍ ځواکونو سخت غوسه دي. روسپانه د مارجه دی اوسیدونکو د خبره هم راغسته چې ویلي بهرنۍ ځواکونو د رونه او رندار چې له وادنه شپږ میاشتې کېدلې وشلې دي. روسپانه د همدې مخ په سر کې لیکل دی چې د ملي شورا یو شمېر غړو د ملکي وګړو د وژنې په اعتراض کې د هغو کسانو د اعدام غوښتنه وکړه چې د عامه خلکو د وژنې لامل ګرځي. ویسا هم په افغانستان کې د ناتو په هوایي بمباریو کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مسله سړلې او د جرمني د یوې ورځپاڼې په حواله لیکل چې امنیت د الوتکو په وسیله نشي ټینګېدلی. ورځپاڼې وړاندې لیکل چې د هر ملکي وګړي وژنه افغانان د غچ اخیستنې لپاره د مخالفینو لور ته بوزي او اوس اوس د اوویشتو ملکي وګړو وژنه دا وښودله چې ناتو خپله د خپل ځان ستر دښمن ده. روسپانه په خپل سر مقاله کې به افغان دولت نه غوښته دی چې په هر ممکنه وسیله چې وي باید په بهرنیو ځواکونو فشار راوړي سوله کورکورانه عملیاتو چې تل د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې سبب ګرځي لاس واخلي. روسپانه په جلا سړنیز مطلب کې په پاکستان کې د طالب مشرانو د نیولو لپاره د دغه هیواد روسیو عملیاتو ته په اشاره دا پوښتنه کړې چې آیا پاکستان په خپل سیاست کې بدلون راوسته. افغانستان ټایمز په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د کرنې سکتور ته د پاملرنه غوښتنه کړې او لیکلې ده چې په دې برخه کې پانګونه په هیواد کې د اقتصاد د انډولیزې ودې لپاره خورا ضروری ده. روسپانه لیکلې چې د کرنې په برخه کې پانګونه به نه یوازې په هیواد کې د کار کولو پراخ امکانات برابر کړي بلکې د خلکو په ژوند کې به د پاموړ مثبت بدلون راولي. روسپانه په خپل نننۍ کارتون کې په افغانستان کې د سولې هڅې انځور کړي او پکې یو کس خودلې کېږي چې خپل ټوپک خښوي او وایي چې سوله د الله سوغات ده.
رپورټونه ته دوام ورکوو. د افغانستان د سیمه ایزو اورګانونو خپلواکي ادارې د ولایتي شوراګانو استازو ته د ښه استازي توپ تر نامه لاندې د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړ. تفصیل د خان محمد سین رپورټ کې.
د افغانستان د سیمه ایزو اورګانونو مسؤلینو وویل چې دا پروګرام به د سیمه ایزو چارواکو او د ولایتي شوراګانو د استازو ترمنځ د تفاهم او اړیکو د ټینګولو پراخې زمینې برابرې کړي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د مستقل ادارې مرستیال برنا کریمی د چهارشنبه په ورځ د پروګرام د پیلېدو پر مهال وویل چې د سیمینار هدف دا دی چې د ولایتي شوراګانو استازي په سیمو کې د دوی پر حقوقو، دندو او فعالیتونو پوه شي ترڅو په هر برخه کې د قانون لمخې خلکو ته اغیزمن کارونه ترسره کړي. کریمی وویل
د دې کانفرنس 108 وکیل مو از
په دې غونډه کې له اتو ولایتونو څخه یو سلو اته وکیلان ټول سوي دي. موږ په ټول هیواد کې 420 وکیلان لرو او په څلور دورو کې به کابل ته راوغوښتل سي او د سیمه ایزو قانون او پالیسي به ورته روښانه سي.
مسؤلینو وویل دا پروګرام چې څلور ورځې به دوام وکړي د هیواد داته ولایتونو کابل، پکتیا، فاریاب، بغلان، لغمان، پروان، زابل او فراه استازیو پکې ګډون کړی دی. د ولایتي شوراګانو استازیو وویل چې دوی د دې ترڅنګ چې د سیمه ایزو ارګانونو پر قانون او ستراتیژۍ به پوه شي، بلکې غواړي چې د دوی پر سیمه ایزو ستونزو هم خبرې وشي. د لغمان د ولایتي شورا استازی حاجی عبدالعزیز د ازادۍ راډیو ته وویل:
منګه کابل ته راغوښتل شوی استو چې دلته صلاحیتو باندې پوسو تنه منګه د خلکو غوښتنې راوړي دي. مخکې شورا سي دا سلور کاله مخکې تیر شوی ده، چې نو و قانون معلوم نه و، مسول صاحبان سي کوم دي ګره دغه نه ارزه خورته نه ورکړي، کوم پروژې چې را تطبیقيږي دې ته خبر نه وي. منګ باید هر څه نه خبر وو سیو د منګه غټه ستنده سي ډیر مشکلات را پیدا کوي اداري فساد نه. زه خپل شخصا د سي نظر ورکوم سي دغه د اداري فساد مخنیوي منګه کولای سو، نو انشاءالله افغانستان کې به ډېر ښه قانوني حکومت او خلک به موږ ته د قدر په سترګه وګوري.
د افغانستان د ولایتي شوراګانو د تیرې څلور کلنې دورې د پای ته رسیدو وروسته کابو 15 میاشتې مخکې بیا انتخابات ترسره شول، خو ځینې استازي وایي چې په ولایتونو کې د دولتي مقاماتو او پولیسو ترمنځ اوس هم لازمه همکاري نشته او ډېره چارې د دوی له مشورې پرته ترسره کیږي.
لس بجه او دیرش دقیقی دی احمد شیبر را سره په استودیو کې دی د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو خبرونو لنډی سره.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو دوو اونیو کې په دغه هیواد کې 3 ملکی کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. په نورستان ولایت کې 2 انجینران تښتول شوي دي. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د ملي اردو دوه عسکر ټپیان شوي دي او دوه نور لادرکه دي. د افغانستان سرحدي پولیسو په خوست ولایت کې له سلګونو بې ځایه شویو کورنیو او راستانه شویو کډوالو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. امریکا یو ځل بیا ایران ته خبرداری ورکړ چې د لانجمن اتومي پروګرام په برخه کې وخت او صبر په تمامېدو دی. د چین دولتي اژانس خبر ورکړ چې حاکم کمونیست ګوند داسې اصولنامه خپره کړې ده چې له مخې په دغه هیواد کې د خپرېدونکو اداري فساد مخه ونیول شي.
قدرمن اوریدونکو، شیبه مخکې مو رپورټ ته لوچې په کندهار کې د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالمجید بابای د وسلوالو په ډزو ووژل سو. دا هم دروانی خبرونې ورستۍ رپورټ. په ترکیه کې د عدالت او پرمختګ د واکمن ګوند او د اتاتورک کمال د پلیوانو ترمنځ نندریو د هغو 500 پخوانیو او اوسنیو پوځي چارواکو لنول کېدو وروسته زور اخیستی چې د اوسنی حکومت د راپرځولو په دسیسه کې په لاس درلودو تورن سوي دي. دا چې دغه نندری به کله پای ته رسیږي او څه ډول نتایج به له ځان سره ولري، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال چارلس ریک نیګل یو رپورټ چمتو کړی چې مهم برخی نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ترکیه واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند کمال اتا ترک په لور ډول د ځپلو لپاره لاس را بډ وهلی او څه باندې 50 پخواني او اوسني پوځي قمندانان چې په ترکیه کې د سیکولرستي نظام د اساس ایښودونکو کمال اتا ترک پلویان دي نیولي دي. د ترکیه پوځ چې ځان د سیکولرستي یا غیر مذهبي نظام ساتندوی بولي، له څلور پیړیو راهیسې څلور حکومتونه رانسکور کړي دي. د سیکولرست نظام پر پلویانو د دوشنبه په ورځ هغه مهال سخت گزار وشو چې د بحري ځواکونو د پخواني قمندان اوزدین اورنیک، د هوایي ځواکونو د پخواني لوړ رتبه قمندان ابراهیم افرتینا او د لومړی قول اردو د پخواني قمندان ایرګین سیاګون په شمول 21 جنرالان ونیول شول. اکثره نور نیول شوي پوځیان ډګروالان دي. دا د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند AKP لخوا د ایرګینوکن د شبکې په وړاندې د تحقیقاتو لومړنۍ اساسه دوسیه ده. د دې شبکې لوړ رتبه پوځیانو له څو لسیزو را په دې خوا په ترکیه کې د موازي حکومتونو رول لوبولی او د هیواد سرنوشت ټاکلی دی. د ترکیه خبری رسنۍ وایي دغه نوې نیونې به د ایرګینوکن د هغه پلان په ارتباط ترسره شوي وي چې غړي یې په 2003 میلادي کال کې د واکمن ګوند په وړاندې د پوځي کودتا پر هڅې تورن شوي دي. د ترکیه چارواکو ویلي چې څارنوالانو له دغو پوځي قمندانانو څخه تحقیقات پیل کړي دي. څارنوالان وایي چې دغو اوسنیو او پخوانیو پوځیانو اوه کاله مخکې یو پلان طرح کړی و چې غوښتل د بمونو د ایښودو له لارې ګډوډي رامنځته او په دې توګه پوځ اضطراري حالت اعلان او ملکي حکومت ړنګ کړي. د ترکیه پوځ له 1980 لسیزې راهیسې د څلورو ملکي حکومتونو ټغر ټول کړی دی، که څه هم څارنوالانو له تیرو دوو کلونو را په دې خوا په پوځ کې د مشکوکو دسیسه جوړونکو په وړاندې تحقیقاتو پروسه پیل کړي، خو تر اوسه پورې چاته سزا نه ده ورکړي. انتقاد کوونکي وایي دغه حکومت چې په اسلام کې ریښې لري د دسیسو په اړه له راپورونو څخه په ګټې اخیستو غواړي خپل مخالفان وټکوي. د ترکیې د حریت ورځپاڼې خبریال اوزګور اوګریت په استانبول کې وویل د دې شي پیشبیني چې د دغې لانجې انجام به څه وي سخته ده.
دا په ترکیه کې لومړی ځل دی چې له تېرې میاشتې راهیسې هره ورځ د خبرونو په سر کې عین کلمات لیدل کېږي. دا د دې جمهوریت په تاریخ کې لومړی ځل دی. دا لومړی ځل دی چې له جنرالانو پوښتنې ګروېګنې کېږي، یا دغه جنرالان نیول کېږي، یا هم د پوځ محرم اتاق تلاشي کېږي. زه فکر نه کوم چې څوک دې په ترکیه کې دا وویلی شي چې دغه لانجه به څه ډول ختمیږي. د ارګونوکن د ډلې په اړه تحقیقات په 2001 میلادي کال کې پیل شول چې په نتیجه کې ترکیه نن ورځ د عدالت او پرمختګ د ګوند او د کمال اتاتورک د ائتلاف د پلویانو په ډلو ویشل شوې ده. د دغو اختلافاتو لمن له سیاسي ډګره نیولې د خبري رسنیو تر حلقو پورې غځېدلې ده. اوس دا پوښتنه مطرح کېږي چې آیا په راتلونکو میاشتو کې به واکمن ګوند AKP سیاسي قدرت ولري چې دغه پوځي قمندانان محاکمه کړي، او که چېرې هغوی محاکمه هم شي د دې ضمانت نشي کېدی چې دغه حکمونه دې پرې تطبیق شي، ځکه د سترې محکمې لخوا به بېرته رد شي. د پښتنو ته به راتلونکي ځواب وایي، خو ترکیه نن ورځ په دو لارو کې بنده پاتې ده. یو لوري ته د سیکولرستي نظام پلویان دي، او بل لوري ته هم د اسلامي نظام پلویان دي چې منتقدین یې په هیواد کې د شریعت د جاري کېدو پر هڅو تورنوي.
کور کلی
جوڑون کے نور محمد لہو گران اوریدون کو سلامونه په دې خبرونه کې لومړی د هو کورنوي په حق لا یو مطلب لرو چې په ودونو کې زیاتې پیسې لګوي او په سلګونو کسانو ته بلنه ورکوي چې د دوی د خوښۍ په مراسمو کې ګډون وکړي، او ورپسې په دې باب چې د اوسېدو د خونې ډیر تودول د کورنۍ د غړو په روغتیا څومره ناوړي اغېزې کوي تمثیلي ټوټه لرو. په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ، د خبرونه زه وکمه رشیدي وړاندې کوم. عزتمنو اوریدونکو، د افغانستان په اکثرو سیمو کې یو شمیر خلک چې کله خپل زوی ته ښځه کوي او یا لور ودوي، نو د واده په مراسمو کې دومره مصرفونه او لګښتونه کوي چې بیا تر ډیره وخته د پورونو د خلاصولو په غم کې ترې لاره ور کوي. دغه ډله کسان د دود له مخې مجبور دي چې په سلګونو تنه خپل وانډا وبولي. که چیرې د یوې کورنۍ یو یا دوه کسانو ته بلنه ورکړي، نو هغه کورنۍ ترې سخته خپه کیږي چې ولې د دوی ټولې کورنۍ ته خبر نه دی ورکړی. د پکتیا یو اوسیدونکی جاوید وایي، په مو کې یو متل دی، انسان په ژوند کې هر ورځ واده نه کوي، دغه خوشحالي په ژوند کې یو ځل دی او چا په نصیب کیږي، نو ځکه دوی زیات مصرفونه کوي.
مثلا زیات کسان غواړي، په ډیر کسان هغه غواړي لباسونه، قیمتي لباسونه ور باندې کیدي، او ځینې داسې زیور مثلا طلا او د شیان ور باندې ډیره کیدي. دا ډیره غته او ضربه ده د اقتصاد لحاظ نه، ځکه خلک قرض راکېږي، پرشانه کېږي.
د کابل یو اوسیدونکو میرمن وایي، په واده کې چې څومره د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي، همره خوند کوي. که کوژده وي، که واده او یا د نکریزو شپه وي، دا ټول مصرف او لګښت غواړي. زما په نظر که څوک یې ولري، مصرف وکړي او پیسې ولګوي، دا ډېر ښه کار دی، ځکه په دې د هلک او نجلۍ هوس او ارمان پوره کېږي. د اجتماعي چارو کارپوه او لیکوال الهام جمال زیبیا، په ودونو او د خوښۍ په محفلونو کې زیات لګښت کول او د نجلۍ د پلار لخوا د هلک له کورنۍ نه د زیاتو پیسو تمه کول د کورنۍ دپاره اقتصادي تاوان او بې ځایه دود بولي. ښاغلي جمال زیب وویل، یو وخت په پکتیا کې یو شمیر مشران راټول شوي وو او پریکړه یې وکړه چې په ودونو کې باید د زیات لګښت له کولو څخه په کلکه ډډه وشي. هغوی یو معین حد ټاکلی و چې د هغه له مخې کورنیو نشو کولی په خوښیو کې ښکېلې خواوې وځوروي.
تقریبا ټولو خلکو د هغې هرکلی وکړ. د دې نه معلومېده چې دا یو ډېر ښه دود دی چې تر اوسه پورې دا دود و چې ډېر مصارف وشي، د خوښۍ ښکېل لوري ډېر وځورول شي، تر هغې نه د دې ډېر هرکلی کېږي چې دا مصارف کم شي. همدا اوس په ځینو پښتنو سیمو کې راپورونه لرو د خوست ولایت نه چې هلته هم داسې هڅې روانې دي چې دا مصارف کم شي. خلک هم دې ته متوجه شوي دي، او دا چې د هېواد حالات، هم اقتصادی حالات هم اجتماعی حالات، دا ټول د دې تقاضا کوي چې هغه دودونه چې پخوا وو او د خوښۍ لوري ډېر ځورول، د هغې نه باید ډاډه وشي او د کوم ځایونو کې چې ډاډه شوی دغه ډیر هر کلای شوی.
جمال صاحب، ستاسو مطلب دا دی چې دغه دود باید په نورو سیمو کې هم عملی شي، او ځکه چې زموږ یو شمېر ځوانان ته ډیر شوان څلوېښت کلنۍ ته رسېدلي خو بیا هم جره ګرځي، نو ستاسو په نظر د دغه ستونزې د لرې کولو لپاره باید څه وشي؟
په ځینو پښتني سیمو کې د هیواد په تقریبا جنوب ختیځ کې چې ما ډېرې وظیفې هلته اجرا کړي دي، هغلته د هغو ځوانانو چې ودونه نه لري د هغې سلن د فیصدي ډېره لوړه ده، او هغلته هغه پیښې هم ډېرې دي لکه د نجونو تښتېدل، دغه راز ځان وژنې، دغه راز ډېر تاوتریخوالي د همدې پیښو زیږنده دي. زه فکر کوم اوس هغه مشران چې تقریبا پریکړې کوي د غټو ټولنیزو مسایلو کې، هغوی دې ته متوجه شوي هم دي او په دې باندې باید ډېر ټینګار هم ولري، ځکه د هغو کسانو چې مجرد ګرځي د هغوی کچه چې څومره لوړه ځي په د ټولنیزو ستونزو کچه هم لوړه ځي.
الهام صاحب، ځینې کسان وایي چې دا خو یو پخوانی دود دی، نو مجبور یو د دغه دود له مخې واده ته ډېر کسان راوبولو او زیات مصرفونه باید وکړو، قیمتي کالي وای تو غندو، نو کچیر دا کار ونه کو نو ټول به موږ ته پیغور راکوي او حتی د شرم خبره ده، یعنی شرم میګنی
دا خوخی د څل پاره وی. کله چې په دې باندې فکر وشي موږ د یو ځوان واده ته خوښیږو چې دوی نوی ژوند پیلي، هم د جنۍ طرف هم د ځوان طرف، دوی دواړه نوی ژوند پیلي، هغو ته موږ خوشحاله یو، د هغې سره باید مرسته وکړو، نه دا چې په هغې باندې ور سربارۍ شو. مثلا موږ د یو چا په خوښۍ کې شرکت کوو، موږ باید هغوی نه دا تقاضا ونه لرو چې دوی موږ ته مثلا تحفې راکړي، دوی موږ ته ښه خوراکونه آماده کړي، موږ د خپل خوښۍ باید هغوی سره شریک کړو. زه فکر کوم د دوی حق په موږ باندې همدا دی چې او دا باید موږ درک کړو، زموږ ټولنې، زموږ کلیوال، زموږ مشران، سپینګیری دا باید درک کړي چې دوه ځوانان چې دوی ودیږي، دوی غټ اړتیا هم داده په دې وخت کې چې د مالی پلوه باید د دوی ملا ماته نشي.
په پای کې ښاغلی جمال زی وویل ښه به دا وي چې د دغه ستونزې د اورولو زیات مسؤلیت د کلي مشران او ملا صاحبان په غاړه واخلي او خلکو ته دې په دې هکله تبلیغ وکړي، او د دې ترڅنګ دې ځینې جرمې وټاکي. کچیرې چا په واده کې زیات مصرف وکړ او یا د نجلۍ کورنۍ د هلک په کورنۍ درانه بارونه کېښودل، هغه دې د درندې جرمې په ورکولو مجبور کړل شي.
د ازادۍ رادیو پښتو او دری خبرونې سربیره په دې چې د رادیو په سپو کې تاسو محترم اوریدونکو اوري کولای شئ د انټرنیټ د پاڼې لاره هم د ورځې تازه خبرونه، سیرنیز مطالب، مختلف ریپورتونه او نورې معلوماتي خبرونې واوري. تاسو کولای شئ په هر وخت او هر ساعت کې چې وغواړئ د انټرنیټ د پاڼې لارې د ازادۍ رادیو خبرونه واورئ. په انټرنیټ کې زمنګ د پاڼې پته دا ده www.azadiradio.org.
قدرمنو اوریدونکو، اوس نو د خبرونه د تمثيلي ټوټه واردی، دغه تمثيلي ټوټه نور محمد له هلي کلی او زموږ د تمثيل د برخې همکارانو رنا هیوات، مسکا زلا او صادق سپین غربي کې برخه اخیستې.
ماشوم دې څنګه دی تراک؟ بسم الله بسم الله، واخلا لوري په ځای کې اوس خو ویده دی. بسم الله ور سره وای، ستا خو لومړی ماشوم دی چې خدای مکړه خدای مکړه د نظر نسی. وی دا کوټه دې څنګه یخی ده ونجلې؟ تو چې لږ لړکی را واخلم دې بخاری پسې واچوم. ودریان دغه دغه خغه کنده ده دابه کیدم پسې ونجلې دا کوټه که تو ده در تساته خدا غدا ده چې تو خیگه. بسم الله، وی لکه چی سختی کنی در بندی که څنګه؟
ده هسه گرمه ده مور جانه، چه سختی کنی؟
چی ده گرمه ده؟ خاوری گرمه ده؟
یو خروار لرگی و سوزیده نور چه کنی؟
تو مریضه خزه تا تا باید کوتا هم دست جوش وی.
خدا دس خوالی ربانی ما چی دیه؟
بس هم ده خوالی ده کی دی؟ چه سوات وار ده اولی دو دو
کنی؟ آه تا لرگی که
تو در ده لیگه ارچه برا وخرم سی بیکم. بس دا غدا و لگیده دیگه دیوکه لگه یخه بمرسی را تا توس پا زن نپایگه چی یواری دی لخیر سر ماشوم لگه غرسی بیا با پخپل زن پوسی.
مرجانه دست گرمه یام بیرون سوزم دا غسی سما.
پیلون چه وزی خو یو خی غد شای آغونده کوچه تا چه رازی یو دو لرگی نور آمه چو بلا خو نده بخلی نور لرگی دی بخلی پا چشی بندی سختی کوی دقا سی گل غونده زوی دی ور تر آوری
مور جانه سختی نکوی تا سی غگیگی
هی لوری دارا تو های چه پخوره که چه در کهی غخ راوری چرگ مرگ در تر آوری آگهی
مور جانه آگهی کچ ار شای راوری دی لاز چرگ میتروس خورلی
گوره نوش جان دیسا چه هم داوز چه وی نخوری بیا بی نکل خوری گوره ونجلی آقا دلم غوری چه می در ترالیگلی و آقا تاو خوارو که دی در نو خوارو
زیم نخرام دقا ماشون به زیره اونی سی
آلی ونی زیر غوری خونه دی دلم غوری دی آقا که آگه خورسان چلور پینزه دانی آگه پکینیم خامکا و دستی چه
پینزه دانی؟ زیوان اسم خوړای مور جان نه څه وای
هاول والا چې څه درته وای منجلې چې جوړه شي
مورې خو دې سم خوړای غسه
مور غسه مخره دوه دې مخ کې خوړه درې بیا چې راخلی خپل کوټې ته خوړای
اخیار خو
څه مې راځي څه وای چې دې څه وای خا درته زه خا سخته کای پیزنه مغه ته چې مور وای چې شای مړه هغه بیا کله راوړي
مور جان دا وړي تشویش مکو ارشه خرمه
ګوره لوري مرتوه چه یو سوده نیخی ایخی منی در تا راولی
آقا دیخی دی
آقا قوات لری
مرچانی آقا دیخی دی یو کارتان راولی
ده؟
ده او؟
ده دملا ماته سی آقا ارزان بای آقا لیلام سوی آقا ورسی منی در تا راولی دی پا مفتا که خومینه ور کری پا بدو که خومینه ور کری چه دستی دی ساتی
ولی دسته که آقا تیرا واخره طول خی منی دی
یاری ودر یک چه زده بخاری تا دو نور لرگی وروا چه او ما
دا وسمه
داخله یا خداسی دا وزویا ز چرالم کوټه یا خپخوا اوس می ور بل
کړه ورو کوټه دومره ګرمه را چې صدرته وایم زما پکې ساتنګ شولا دومره څو کوټه نه ګرمي دا بل ورځ می چې ډاکټر ته بولی ودرته ونول چې کوټه ډیره ګرمه و
ګرمه وا مور میله وې سړب دی وس نورم په سلرګي واچول
په ابل ورځ ډاکټر ته لاړو مخ کې می وای ډاکټر ول چې کوټه مو اواد متدل وی باید چې ګرمه کوټه وی خوله کېږي چې باندې وځي یخم وای اماغه د چې مریضان کېږي
اختیاری مور جانی ما خطر تو ایلی
خیر ده خزی تا دیم زان پلکا ماشوم هم پلکا زده دروازه یوشی با خلاص پریدم جده کوتا لگا وای
لگا وی 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 زویا گوره چه ده کاروانه که چه لور با می رات امرا که
نکیگی دروری نکیگی تا بیغم آوسا
قدر من اوریدون که از مگ ده خبرمانی مطالب هم دوم روه تاسو کولای شئ په دې پته لمو سره اړیکې ټینګې کړئ په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 4 په خوست او کندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پیښور لیک راستوي بیا په دې پته راولېږئ پیښور یونیورسيټي ټاون پوسټ باکس 204 اتیا خط او آباد اوسئ
اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
قدر منوریدونکو سلام لواور او توپالون سره څنګه پام کوئ چې لکوره ونوځي ځکه که چیرته په کومه ستونزه کې راګیر شوئ بیا مو نو د خلاصولو څوک نشته نه حکومت او نه هم د مرستو ادارې د خپرونې په پیل کې له یوه پخواني وزیر صاحب سره مرکه لرو راځئ چې واورو هغه څه وایي خپو خوانه وزیر صاحب کلمړای مو د تحصیلات په اړه راته وایي
لمړی زده کړې مې په کور کې له خدای بخلی انې څخه وکړې امې مې ډېر لایقه ښځه وه پنج کتاب دغه بل څه وایي دغه خواجه حافظ ډېر ښه زده و نو کله چې زه ناکلن شوم په ما یې هم سبق پیل کړ بیا مې د لسم یولسم او دولسم د سوې امتحان ورکړئ په هغه وخت کې یو د حقوقو درې میاشتنی کورس جوړ شوی و په هغه کې شامل شوم او درې میاشتې وروسته له هغه نه حقوق دان ووتم نور زده کړې مې بیا کله چې بهر د مهاجر شومه هلته مې ترسره کړې چې یو مې د ډاکټرۍ دوه میاشتنی کورس ولوست یو مې د پولیسو پنځه میاشتنی ولوست داسې پسې را تېر سه نور مې ډېر کارونه کړي دي او په پای کې مې د مینجمنټ په برخه کې یوه نیمه میاشت زده کړې وکړې او په دې ډول مې ډېرې عالي درجې او اسناد واخیستل څه پکې وایې
ماشاءالله ډېرې زده کړې مو کړي دي که له زده کړو وروسته د خپلو دندو او رسمي کارونو پاک لرنا واچوئ
رسمي دندې مې له کتابت نه پیل کړي او چې کله مهاجر کېدم نو سرمامور شوی وم خو کله چې حکومت راڅخه وغوښتل چې وته راشم او خپلو خلکو ته خدمت وکړم نو پرته له ځنډه راغلم او دلته لومړی والی او بیا وزیر مقرر شوم خو کله چې ځینو کسانو زما دا لیاقت دا فداکاري دا صداقت ولید نو په ویره کې شول او پرې نه ښودمه چې هیواته د لا ډېرو خدمتونو مصدر واقع شم او د مالي فساد تورې را باندې ولګوو د دې بې انصافو خلکو له لاسه په کور کېناستم
چا دغه تور در باندې ولګوو محکمې که بل چا
نوم یې نشم اخیستلی ځکه چې تر څو چې په تورن تور نه وي ثابت شوی نوم یې نه اخیستل کېږي
له هغه وروسته دې بیا هېڅ دنده نه ده ترسره کړې
نه دندې خو مې نه دی ترسره کړې خو جمهوري ریاست ته د یو محترم کاندید د لومړي معاون په حیث ونماول سوم خدا چې هغه په انتخاباتو کې ناکام شو نو زه هم بیکاره پاتې سوم
خفه خانه وزیر صاحب څو مېرمنې لري او څو لوزنه مو دي
یاره ما خو جمن خدای مې دې غالي نه بد نوي اته خځې کړې دي چې لاغه جملې نه شپې په حق رسیدلی او دغه دوی وسم ژوندې دي دوه مېرمنې مې په امریکا کې دي اول ته دغه ځای سټیزنشپ لري له دغو اتو ښځو اتلس زامن او شل لورګانې لرم چې ټول ماشاءالله په امریکا کې دي او د هغه ځای سټیزنشپ لري
ماشاءالله ښه ډېر اولادونه مو دي پخوانی وزیر صاحب ودې نه ویل چې د بل ښځې رادم لري که نه
خدای دې مه کموه ما چې کله د جمهوري ریاست ته د کاندیدېدو د لومړي مرستیالۍ پر وخت بهرنی سټیزنشپ له لاسه ورکړه نو اوس مجبوره یمه چې همدلته واوسم او دلته د یوې مېرمنې ډېره اړتیا احساسومه هغه چې په بهر کې دي څه به یې در نه پټومه هغوی نه راځي نو قص نه دی چې همدلته له یوې خاندانی نجلۍ سره واده وکړمه
ښه پخوانی وزیر صاحب ورزش کوئ که څنګه
هو ورزش څنګه نه کومه ځکه چې ورزش خو صحت ته ډېره فایده رسوي
پخوا مو ورزش کوه که نه که مو کوه کوم ثقیله ورزشونه مو کړي دي
ما خو داسې ده چې پخوا مې دایم هم دغه ثقیله ورزشونه کول خو اوس یې نسم کولی اوس دغه سپک ورزشونه کوم
کوم ثقیل ورزشونه مه کول
بس خدای دې تا نکه میوي دغه سینه کشي مې ډېره ښه زده ده
په راتلونکي کې څه کول غواړئ
دا نه په اوسني حکومت پورې اړه لري که حکومت کار اهله کار ته وسپاره او په دې لړ کې له مانه هم د کوم وزارت یا سفارت او یا هم د ولایت د کولو غوښتنه وکړه نو نه یې ردومه ځکه چې لکه د پخوا په څېر یو ځل بیا د خپلو هیوادوالو ته د خدمت مصدر شمه دا به مې ډېر لوی افتخاری په دې ژوند کې
او که حکومت ته غوښتنه درنه ونه کړي
نو بیا خو مجبوره یمه چې بیرته په بهر کې د خپل سټیزنشپ غوښتنه وکړمه او بیرته بهر ته لاړ شم هلته په بهر کې مې یوه ګلالۍ پیشو ده تر اوسه میاو میاو راپسې کوي
تګی برګی تم راځته شوی چې او سړی د دروغ او رښتیا توپیر نشي کولای لکه داسې
ټول عمر د پدې کرایي کورونو کې را باندې تیر کړ نه دی وی المارۍ خوندان شو او نه دی کوم بل غټ سامان
خزي ته غم مکوه یو ښه کور مې پیدا کړی دی زړه مې دی چې درته وایخلم
او ګوره ګوره لره خوله به دې خوږه وي په څه شی به اخلې
د اخیستلو چل مې ورته زده کړی دی و ساده ښځې
څنګه چل دې ورته زده کړی
داس چل دی چه آوازه با واچو چه سرطانیم خدای دی نکی تور دار مین
مین خدای دی آقا سات نکی
او دکتران ویلی دی چه این تی بوزی او که بون نزی سرهی و للاس وزی بس خلاص
زا سرهی خدای دی اون نوها ما ویل چه کم خد چل با دی جور کرای بی
تو خم یو زل خبری تپرید او خزی تا خبر پا منز که بسارای کلک لستوری ونیسه
خزا وایا
واگ دیده گوره یوازی آوازه ناچو بلکه لاوازه خبرولو روستا طول خپلوانو تا تلفون نکوم چه مراست را سر وکی او چه کل براست را سر وکره پوگو پایسو خیخ کلی کور در تخلم
خیال پلاو خودی خیخ وار وحالای دا خو کاریختی هستی
بس داسه وگره چه ریختی هده یوازی پا بحر که مو پنجوش پیتخ پلوان دی چه زر زر دالار راولی گی پنجوش پیتخ زر دالار کی گی خو کور پر خسر کی گی
چه وایم نو دماغ و زرط نلوی گی خو آوازه دی چلا پارا چایی
گوره و خزی زم چه ساده توانه نیم تا خلق میدی در تا معلوم که آوازه وانه چه و نو طول آقا بحرانه خپلوانو تا شیطانه تو نکوی چوک یو دالر هم نرالیگی
زنو سلام داوسا پو برستن که پریوزا زبه دل تا خپلوان را خبر کرم خوپام دیوی چه زن زوف و اچه وی
زبیخ اما اوسا گزی لزان اما داسی سرطانی جار کم چه چاوی دلی هم نوی
دا ولی دا گل خیرو پلر خروخ جورو
چو خبر ایم یو دم دا غسیسا چو مروختون تمو یو ور طول ویل چه جریین تورا سوی کنا سرائی مولالا سوزی مگم دا خدای فقرانیو یو رو پیم نلارو
ما جارا خوره ما خودی نیم خوره پیسی بورده واچه و لده خود زیتی ندیکن
سمره بورده واچه وی دکتران ویل چاویاتی هزار دالر فکر دی
زنو چه قیامت خونه دی مرد با تلیفون اکرو چه زر زر دالر را ویشه داده تداوی پکیش
کاشکی
او بی جانه تلش را پورته سا یو چه بخوره درمشه با مرسی خدای نخواسته
دا دو ورزی ای چی شای خلیتا ندی ور وری پا تیره بیا چلا سرطا نخبر شو
او جر بد مرسی
ای چی شای لسونی ننه تیریگی
تلگ را چکشا لالا لکسو اخرا
نه نکی استنه بانده
خباشی لالا خباشی تو تا غلق بود خا
ریشتی آوائی نگه یا اخرا پو بخو چکا
تلگ
نوری موسکا لالا لک نوری موسکا
نیکا وی خواری نسی تیارا ولی که دماغ منی ججره دا پیسو خم وکری
سما دا زم دا اوز طول خپلوانو تا پا بحر که تلیفونو نکوم زینو تای خوری تام وکا
سکا دا خدای دی سل کلن که ورو را
دغه دی خوری دیر زره دالر می نورم راوڑل شکور غفور نظیر روپی پیکی او خان را لیگلی و خوری دا دیر زره چه پری واچه اونو طول چوم را کیگی؟
لکه چه پینزه یا زره کیگی؟
زد خدای فضل وشو سبا تا بیل خیر سره بارکو
نه سبا تا نزم یو زل آغا او دوالت هم ورزم دا آقا او دو کاروانه که یامی بازه
سمده لالا سمده زو زم بیا با موال واخلم
خیزی ورسر سروز
نه نه لالا جت نشتا لاره میلی دلی دا
کچه خبر شو بیاوال را کهی
خا زا را کهی نه لکه چی رشتیا سرطانی
دا کور بای خو براس کنی ویچه دا فرش و ظرف لبارم چوب رازی ورطا چم نما خزی غرق شوم غرق شوم خزی آقا کور می چه واخست دا آقا سریخ پل کور نو پرادای کور لبانی پلورو لیو
خواسا پسی ده بیستا تیر نواخلا
چنگه تری واخلا موخزی لگه چه پوگو پیسوی جان بهر تا استلاه دن
زا ده بهر پیسی می بهر تلاره که خدای سی و سلامت و نرسوی
دا خبرونه ننګر نشنه برابر کړی و او برخه اخستون کې وو عبدالله سمدی عبدالرحمن صادق سپینغر سپوږمۍ ستاره مینی هیله زرمتی مسکا ستانکزی او ډانګه عزیزی که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 لسیو بیا کند